سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مغرکه د ازادې رادیو ناري د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټ کال سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو برخو کې به تر 80 سانتي پورې واوره ورېږي. د ادارې د باران اندازه له 1500 ملي تر 500 ملي مترو پورې اټکل کړی دی. پندې حال کې د طالبانو د فوائد امنیت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دی چې د درنې واورې د ورېدو له کبله د سلنګ لوی لار بیا بند شوې ده. بل په لوبیا د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانستل شو. د طالبانو د ملکی هوایي چلند وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی. د دغه وزارت خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو څخه د واورې د ورېدو له کبله محدود شو او له همدې کبله دغه هوایي ډګر ته الوتنې لغوه شوې وي. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وای شو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 شتم نمبر پریکړه لیکو د افغانانو د ژوند د خیګنې لپاره د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کوي. رابرټ ډیکسن نن جمعه پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په دې اړه یې په کابل کې د طالب چارواکو سره خبرې کړي او هغوی سره د پرمختګ پر ممکنو لارو غږېدلی دی. ډیکسن همداراز په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر فعالانو او ښځو سره په افغانستان کې د هغوی د اوسني ژوند په اړه هم خبرې کړي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج د فیلد هغه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ګمارل کېدو غوښتنه پکې شوې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. او د پاکستان پارلمان نن رئیس وټاکه. ایاز خان شه د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د پارلمان د غړو د رایو په اکثریت رئیس غوره شو. د پارلمان په ملي جرګه کې د افغاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوي غړو د صادق قله انتخابېدو سره مخالفت وکړ او ادعا وکړه چې د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې پراخه درغلې شوې ده. د پاکستان ملي جرګې 300 شپږ ډېر شوکې لري او د دې لپاره چې هیڅ ګوند 50 جمعې او رایې ترلاسه نه کړې شي اوس د څو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې حکومت جوړیږي. ټاکل شوی ده چې شهباز شریف د یک شنبه پر ورځ د اعتماد رایې ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اوس هم په افغانستان کې وروستۍ وروختونو ته تم کیږو. په افغانستان کې په څو وروستۍ ورځو کې د واورې او بارانونو له کبله په ټول افغانستان کې 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چې دغه وروختونو نور څه تاوانونه خلکو ته راولي ورزو تفصیلي لا اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو او سړی هوا لامله 9 کسان مړ شوي او 2 نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولی ویډیو کلیپ کې ویلي
لپیوسو سره د مبارزې ولایت ریاستونو د رئیسانو د روستیرا فور لمخې د واوري او بارانونو او سړی هوا له عمله لبد مرغه 9 کسو هوادوالو ځوان د لاس ور کړی او 2 کسان هم زخمیان شوی دي. همدارنګ 3 کورونه په جزی او کلی توګه تخریب شوی دي. ورسره په څنګ کې 15 او 8 ساري هم تلف شوی دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنی واوري او یخنۍ د ملدارانو زرګونه ساروي لمنځه وړي دي. په دې سره غبزګران هم چې لوړاندې سخت وچکالي زپلي له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شوي او ساروي شمیر ته سوا او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوی خو په رسمي ډول دا شمیر اعلان دي تایید شوی. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوی او د واوري ورېدنې لامل لمنځت للی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګانې خبرې شوې چې په کې ښکاری د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څمو د وړاندې سخت زلزلې وځپاله یخنۍ لامل لزګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د تیز باران او یخنۍ لامل شپږ څاروي لمنځت للی. دی له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو، واوري دی، وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو، شپک سره مال می ساتلې، مال می ډیر دی، خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور هم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نشته چې په افغانستان کې زمونږ غواوري، زمونږ فریاد واوري، زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي، چې زمونږ حال پوښتې، چې زمونږ حال سره زمونږ سره کومک وکې، امداد را سره وکې، د دوی لپاره زمينه برابره کې، مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او دغه شان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په هغې بیړنۍ ناسته کې چې د اړوندو وزارتونو سره یې کړې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې، شړکند بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیات وي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانو افغانانو نجونو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه لی بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې د پنځم به پورزي په شنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وړاندې کړ زیاته کړه چې دا ځان وژنې ډېرې د افغانستان په سویل کې د ځوانو نجونو لخوا شوې دي. تفصیل لسنه کړناورو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د ځوانو افغانانو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. ښاغلی بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 50% پیښې د ځوانانو ترمنځ دي او ډیری یې د افغانستان په سویل کې ترسره شوې دي. هغه دغه راپور د پنځشنبه په ورځ په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې وړاندې کړ. د ښاغلي بنټ په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض، ځپل او محرومیت بنسټیز شکل لري. چې د پټوکو دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد یو جنایت دی. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ځوانو نجونو د ځان وژنې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې کورنۍ ډېری دې ته اړ کېږي چې دا قضیې پټې وساتي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د تیرې زیږدیز میاشتې په لومړیو کې د دې پټوکو طالبانو د دوی یوه ملګری د حجاب نه مراتولو په تور د کابل په مکرویانو کې نیولې وه چې په خبره یې له خوشي کېدو وروسته یې ځان وژنه وکړه.
اول لاره له یوې جلۍ سره روانه ومه، له موټر نه کسان کښته شول او دا جلۍ بوتله. ما ته یې څه نه دي ویلي، فقط دا نجلۍ د ماله څنګه بوتله ویوړله. هغه هم په زوره جلۍ چغې وهي او دوی په موټر کې اچوي. بیا درې ورځې پاس دا جلۍ راغله. درې ورځې پاس تاسو باور وکړئ په هغه ورځ چې راغله جلۍ ځان وژنه کړې ده.
د دې په خبره د نجلۍ کورنۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د خپلې لور د ځان وژنې قضیه رسنیزه کړي او په ټوکو یې د امنیتي ستونزو له امله چوپه خوله پاتې شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د ځان وژنې لامل د تاوتریخوالي او محدودیتونو زیاتوالی بولي.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان
له بده مرغه دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو رامنځته کړی د ښځو پر روح او روان یې ډیر بد اغیز پرېښی. لوی خو اقتصادي ستونزې لري او لبلې خوا د کار او زده کړې اجازه نه لري چې په پایله کې ناهیلي کیږي او ځان وژنه کوي. په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نجونو ځان وژنه کړې ده.
زیاتې از خانمای خپل خودکشي کردن در ولایت مختلف.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل راپور کې په ځینو دینی مدرسو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې په ګډون تاوتریخوالي او ناوړه چلند ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی بنټ زیاته کړې داسې تورونه شته چې دا ناوړه چلند د دینی مدرسو د هغو ښوونکو لخوا ترسره کیږي چې د پټوکو د خپل د عمل په وړاندې معافیت لري. د ښځو او نجونو د ځان وژنې په اړه د ریچارډ بنټ د نوي راپور او د ښځو د حقونو د فعالانو وینی شاهدانو د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول تورونه او راپورونه رد کړي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او لکیو حقونه خوندي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د ازادي راډیو
د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ سیالۍ د شپږو وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. یاد سیالۍ چې د تیرې فبروري میاشتې په 28مه نېټه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په کوربه توګه پیل شوې وه، د درېمې ورځې په وروستۍ سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان تدیو سلیولو سمندو هدف پورا کړی. ورزو بختیار ساحل له دغه لوبي نور جزئیات اورو. د دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم در سره مهره وای.
Their first test match success. It's been 6 years in coming. It's not the most demonstrative character, Andrew Balburnie, but you can see what it means to him. Look at that. So many smiling faces, so much happiness. Niall O'Brien still alongside me.
The هغه شیبی د چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله پلومډی زل د ټیسټ سیالي د غټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلی یوازنې ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د 3 فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربه تو پیل شوې و، د درېمې ورځې په ورستي سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې ایرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یاد سیالۍ پچه ګټلې وه، توپوهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د ایرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم خو نه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړل او بالاخره ټوله لوبډلې په 213 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکړل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن 85 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوې زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
I think the first day when we were betting so we
the lobby the lobby rad kala che mur shato pohana wa nakra lobamu la la fat la lewa the ireland to pachawun ko pachangde thoga chatak to pachawun ko padir discipline fara to pachawan wa kra mur padir lobe ki zini musbat thiki ham dar lodal che the navid zadran rahmanullah gurbuz او زیا اکبر لوبوی ایرلند ته د لومړی ټیسټ سیالۍ له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېر زده کړو.
د ایرلند لوبډل مشر انډي بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکو ته مهمه وبلله. هغه وویل،
د ایرلند د کرکټ لپاره مهمه ورځ ده. موږ په اول ځل د ټیسټ سیالي وګټله. ټول هغو لوبغاړو، روزونکو او د لوبې ملاتړ کوونکو ډلګې ته هم مبارکي وایم چې مخکې د ایرلند په ملي لوبډله کې وو خو اوس نسته. دا بریا د ټولو شریکه ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیا الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویم کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو